آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیا سردارم. هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن اته نیمه بجې دی چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کېږي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اورېدلی سئ چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي د افغانستان د ترانزیت ستونزه تر ډېره حده حل سوې. په دې باره کې رپورټ او د سوداګرۍ د خونې د مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس وایي افغانستان اوس داسې ډاډمنو ترانزیتي لارو ته لاسرسی لري چې یو ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل سي. افغان ولسمشر وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. د عراق صدر اعظم وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د دغه هیواد جګړه بریالۍ پایلې ته رسیدلې ده. حیدر الابادي د شنبې په ورځ په بغداد کې ویلي دي چې د عراق ټولې هغه سیمې چې مخکې د اسلامي دولت ډلې لاندې کړې وې بیرته ترې نیول سوي او له سوریې سره پوله د عراق پوځ لخوا کنټرولېږي. ابادي ویل زموږ دښمنانو غوښتل چې زموږ تمدن له منځه یوسي، خو موږ د خپل یووالي او پیاوړې ارادې سره بریالي شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جهادیانو بدې قبضې ختمول ستایلي، خو خبرداری ورکړی دی چې جنگ لا تر اوسه نه دی ختم سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي حیدر نوهاټ ویل د امریکا متحده ایالات د عراق د حکومت سره یو ځای په دې ټینګار کوي چې د عراق ازادول د دې معنی نه لري چې د تروریزم او حتی د داعش پر ضد جګړه ختمه سوي ده. داعش وسلوالو په 2014 کال کې د عراق نږدې درېیمه برخه خاوره تر خپل کنټرول لاندې راوستې وه. د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح تېره اونۍ چې د خپلو یاغي متحدینو لخوا ووژل سو، د شنبې په ورځ د سنا ښار د باندې په خپل کلي کې خاورو ته وسپارل سو. یو حوثي چارواکي د نوم د نه ښودلو پر شر دا تاییده کړه چې صالح خاورو ته سپارل سوی دی، او دا یې هم ویل دي چې دغه مراسم د سخت کنټرول لاندې ترسره سوي دي. یاغیانو چې د سنا کنټرول یې تېره میاشت ونیوی د سالی زوی مدین او وراره د بند خلاص کړي وو چې جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. یو نه لمخې د اوتی غانو سره چې د ایران ملاتړ کوي خپل درې کلن اتحاد هغه وخت سالی ختم کړ، او چې دا یې وویل چې اوربند او محاصره دي د ختمول په بدل کې د سعودي سره اړیکې سمول غواړي. د دې اقدام وروسته دغه پخوانی جمهور رئیس د اوتی غانو لخوا په ډزو وژل سو. د لبنان صدر اعظم د شنبې په ورځ د اسرائیلو سره تر څنګ د اوربند کرښې ته نږدې د عراقي شیعه ملیشیا مشر په ورتګ انتقاد کړی دی، او ویلي دي چې دا د محلي قانون سرغړونه ده. د کیس الخزانی دغه سفر د حزب الله د ډلې لخوا ترتیب سوی و. د جمعې په ورځ د خزالی ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه، او پکې ښکاري چې خزالی پوځي دریشۍ کړي او جنوبي لبنان مختلفې برخې ویني. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په یو بیان کې ویل دي چې دغه سفر شپږ ورځې لمخې سوی دی او د لبنان د قوانینو سرغړونه ده، خو په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په د اسرائیلو ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د سفر پر مهال دغه سره ونه ویني. دا خبر د محمود عباس سلاکار مجدي الخالدي پرون د شنبې په ورځ کړی ده. هغه ویل دي چې د امریکا د ولسمشر لخوا د رواني اونۍ دغه هغې پریکړې چې له کبله چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده، ښاغلی عباس به له دغه امریکایي چارواکي سره ونه ګوري. په پام کې ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر د دسمبر تر 25 د مخه منځني ختیځ ته سفر وکړي. وروسته له هغه چې پرون د اسرائیلو تر کنټرول لاندې سیمې په راکټونو وشتل سوي، د اسرائیلي جنګي تیارو په غزې کې د حماس ډلې ځینې پوځي اهداف په نښه کړي دي. د شنبې په بمباریو کې د حماس دوه غړي وشتل سوي دي. اسرائیل باور لري چې حماس د جمعې په ورځ له غزې څخه راکټونه وتغول. غزه د حماس د ډلې مرکز دی. د ملګرو ملتونو استازي د شنبې په ورځ خبرداری ورکړ دي چې د غلط تعبیر ډیر لوی خطر موجود دی، او دا کولی سي د شمالي کوریا سره د جنگ د پیلېدو سبب وګرځي. هغه پیانګیانګ ته د سفر پر مهال په دغه یوه ټینګار وکړ چې د خبرو اترو چینلونه دي خلاص وساتي. د ملګرو ملتونو استازي جیفری فیلډمن د 2010 کال وروسته د ملګرو ملتونو لومړی لوړپوړی استازي دي چې شمالي کوریا ته په څلور ورځني سفر تللی دي. هغه د سفر په داسې حال کې کړی دی چې شمالي کوریا یوه اونۍ لمخې وویل چې د بلستیکي توغندۍ ازموینه کړې ده چې تر امریکا پورې رسېدلی سي. د ملګرو ملتونو استازي فیلډمن د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر رایینګ یو او د مرستیال وزیر سره ولیدل، او دوی په دې موافق شول چې اوسنی وضعیت ډیر کړکېچن دی او نړۍ د امنیت او سولې ته نن ورځ تر ټولو لوی خطر دی. فیلډمن زیاته کړي چې د دې وضعیت یوازنی حل ډیپلوماټیک دی، او دا کار د رښتینې د خبرو اترو د لارې ترسره کېدلی سي. او د پاکستان تریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې د وی غونډې پر مهال د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د نه عملي کولو پر ضد د احتجاجي غونډي غونډه کړې. د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې د شنبه پر ورځ د پاکستان تریک انصاف لخوا د قبایلی ځوانانو دستور رابل سی و چې پکښې د قبایلی ځوانانو ترڅنګ د ګوند غړو او مشرانو ګډون درلود. دغه دستور ته په خپل وینا کې د ګوند مشر عمران خان وویل چې مرکزی حکومت که په څو ورځو کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه کومه پریکړه ونه کړه نو بیا به دوی قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو لپاره احتجاج پیل کړي. بلې خوا د پاکستان مرکزی حکومت اعلان کړی دی چې په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون به په یو اونۍ کې ختم کړي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د قبایلی سیمو او سرحداتو وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ وویل چې د خیبر پښتونخوا ګورنر به په دې لړ کې د هیواد ولسمشر ته قانوني مسوده ولیږي چې هغه به ورباندې لاسلیک وکړي. البته نوموړي د پاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګبرګړولو په اړه دقیقه نیټه ورنه کړه. په خبري غونډه کې ناست د پاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز وویل چې په دې اړه دوی انتخاباتي کمیشن ته ویل دي چې او هغه نورو کارونو تر څنګ نویو سرشمیرونو پر اساس د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې فاټا د څوکیو پر معلومونو کار کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ترانزیتي ستونزو له امله دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه نیم په نیمه کمه سوې ده. په دې اړه زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابل رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کې 50% کموالی راغلی دی. د ښاغلي غنی پر وینا د پاکستان پر ترانزیتي سیستم بې باوري د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې د ټیټېدو اصلي لامل دی. ولسمشر غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د ملي صنایعو له نندارتون څخه د لیدنې پر مهال د افغان صنعتکارانو په یوې غونډه کې وینا کوله وویل
موږ
له پاکستان سره د پلار وژنې کومه دعوه نه لرو. خپل ترانزیت دی د باور وړ کړي او رقابت دی وکړي، خو له پاکستان سره زموږ سوداګري نیمه شوې ده، ځکه چې افغان سوداګر پریکړه کوي چې څه یې په ګټه دي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې په اوس وخت کې افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره زیاتې لارې په واک کې لري او د سوداګرو د ترانزیت ستونزه په اساسي بڼه د حل کېدو په حال کې ده. هغه ویل د لاجورد موافقه د افغانستان پیداوار ټولې اروپا ته رسوي. باکو، باتومي او ترکیه به دوامدار او د اعتماد وړ بندرونه وي او یوه ورځ به هم په دې سیاست کې دننه نشي چې زموږ د ترانزیت لاره وتړل شي. ښاغلی غنی د چابهار بندر او له هند او تاشکند سره د افغانستان د هوایی دهلیزونو جوړیدل نورې هغه لارې یاد کړې چې افغانستان یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې په پاکستان باندې له اتکا څخه خلاص کړی دی. هغه ټینګار وکړ کوم ریل ګاډي چې حیرتان او مزار شریف ته سوداګریز توکي واردوي له دې وروسته به بیرته ډک ستنیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په 2010 او 2011 کلونو کې خپل اوج ته رسېدلې لوا او په دغه کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې 3 میلیارد ډالر سوداګري کېده. د دغه خونو ویان سیام الدین پسرلی امریکا غکته ویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابوالي له هغه هیواد سره ترانزیتي ستونزې او د بدیلو لارو برابرېدل د دې لامل شوی چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه 100 میلیون ډالر تخکته شي.
اول خو زموږ داخلي تولیدات لنی کومره د پخوا په نسبت ډېر ښه نه خسوي، قربان دي کار جریان لري. دوم دا چې مختلف ساري زموږ وړاندې پرانستل شو چې موږ کولای شو نورو هیوادونو ته انتقالات ولرو. بل جدي ستونزه وو چې په اوسنی حکومت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ډېر زیات خراب شو، چې تورخم بندر بېمخینه د څلوېښت نه له 50 ورځو دپاره وتړل شو. زموږ سوداګرو ته او پانګوالو ته ډېر زیات تاوانونه واوښته، زموږ سوداګر هم یو څه نظر بېاعتماده شول.
ولسمشر غني دغه راز ویلي افغانستان په پام کې لري چې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته 15,000 میګاواټه برېښنا انتقال کړي او همداشان په کور دننه د برېښنا د تولید پر سر پانګونه وکړي، چې پر بنسټ به یې د برېښنا ستونزه به په راتلونکو دوو کلونو کې په اساسي بڼه حل او تر څلورو کلونو به افغانستان د برېښنا له پلوه په ځان بسیا شي. د ښاغلي غني پر وینا له ازبکستان سره د 0 میګاواټو برېښنا د لیږدولو پر سر خبرې روانې دي او له ترکمنستان څخه د تورغونډۍ له لارې سپین بولدک ته د برېښنا د لیږدولو پر سر جدي کار روان دی. ښاغلي غني له افغان صنعتکارانو سره ژمنه وکړه چې ژر به یې د برېښنا او د ځمکې د کموالي ستونزه حل کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان سنځه د حل کېدو په حال کې ده او افغانستان اوس مهال داسې ترانزیتي لارو ته لاسرسی لري چې یوه ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل سي. دا چې د ولسمشر اشاره کومې خواته وه او څنګه د افغانستان ترانزیتي ستونزه حل کېدی سي، د سوداګرۍ د خونې مرستیال خانجان الکوزي آشنا رادیو ته داسې وویل.
دقیقه خبره ده چې موږ خپلو همسایګانو سره په ترانزیت کې ډېرې ستونزې لرلې او موږ پخوا البته یو یا دوه ملکونو ته مهات وو چې تنها د کراچۍ یا بندر عباس د لارې نه به موږ تجارت کوو او ترانزیت به هم کوو، اما اوس خوشبختانه چې د شمال د لارې نه د حقینی او همدارنګه د حیرتانو د لارې نه او همدارنګه د شیرخان بندر د لارې نه دا زمینه مساعده شوله چې د افغانستان ترانزیت او مشکلات بد دې لارې نه حلېږي. مګر زه باید یو څه عرض کړم چې هر لار زموږ دپاره جدا جدا اهمیت لري. په هیڅ صورت باندې کراچۍ بدل کېدلی نه شي د حیرتانو او حیرتان بدل کېدلی نه شي د کراچۍ. نو دغه نوې لارې چې جمهور ته اشاره وکړله دا واقعا یو نوی ګام دی او دا یو نوې خبره ده او دا د کامیابۍ خبره ده. زه امیدوار یم چې په شمال کې چې کومې ستونزې موږ د ازبکستان سره لرلې په شپاړسو کالو کې زموږ صادرات د دې لارې نه نتله، دا به اوس د نوي قراردادونو په اساس باندې چین ته او روسیې ته انتقالېږي.
بله الکوزه صاحب، یوې موضوع ته چې جمهور رئیس اشاره کړې او تاکید کړې ده هغه دا و چې وروسته تر دې به افغانستان ته د سوداګریزو توکو هر راتلونکي واګون خالی نه بلکې بیرته په افغاني توکو دګزی داخلي تولیداتو د رشت په خاطر خصوصي سکتور په دې برخه کې خپل څه او څه رقم رول لوبول شي.
دا دقیقه خبره ده چې د کال تقریبا 9 میلیون ټن از منګه تازه میوه د خرڅلاو لپاره باید خارج ته لاړ شي چې اوس تقریبا 150,000 ټن په شاوخوا کې دي. همدارنګه تقریبا 1 میلیون ټن په اندازه باندې زمونږ وچه میوه باید خارج ته لاړ شي، هغه هم کم دي د 1 لک یا 1.5 لک ټن په اندازه باندې دي. د دې لپاره زمينه مساعده کې چې دغه واګونونه چې راځي یا پرزند دې لپاره امکانات مساعد شي چې په یخچالدارو واګونونو لپاره د دام کار وشي چې دا په یخچالدارو واګونونو کې لاړ شي. زمنن زمنګ د معدن مسله چې د مرمرو مسله ده، تقریبا ډیر زیات ضرورت په چین کې سپینو مرمرو ته ده، همدارنګه په آذربایجان کې، په مرکزی آسیا، قزاقستان کې. دغه زمنګ ضرورتونه دي که په دغه باندې کار وشي او د دې معدن پر ایستلو کې توجه وشي نو دا واګونونه به بیرته خالی نه شي. د کې شک نشته چې بیرته به خالی نه شي، اما که په دې باندې کار ونه شي نو دا به یو تیوري په حساب باندې پات شي او عملی به نشي.
بله، افغان حکومت وایي چې د خصوصي سکتور په مرسته افغانستان به له وارداتي هیواد نه په صادراتي بدل کی، خو دا کار د افغان صنعتکارانو لمرسته پرته ممکن نه دی. اوس پښتنه دا د الکوزي سپ چې د خصوصي سکتور نه د حکومت څه ډول ملاتړ کولای شي چې د حکومت دغه هیله پوره کی او دغه پلان کامیاب شي چې افغانستان د وارداتي هیواد نه په صادراتي بدل شي.
بله، یو خو هله دا ډیر خبره ده او دا ډیر ښه پلان دی د جلاسما رئیس جمهور او د دې سوار دی د انتخاباتو سوار یې مو ماده دې د عملی کولو لپاره باید حکومت ډیر کار وکړي. متاسفانه چې اوس دغه امکانات په سل په سلو کې په داسې لنډو څو کلونو کې شاید برابر نشي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، ضرورت لري او موږ 89% واردات لرو، 4% صادرات لرو. منګه باید پروګرامي کار وکړو، د نوبتي وظیفو په اساس باندې باید خپل پروګرامونه دولت باید تشخیص کړي. دمرنۍ خبر دا ده چې موږ باید زیات خپل زراعت ته توجه وکړو ترڅو د زراعت محصولات اضافه شي. موږ په زراعت کې هدا اقل تر اوسه پورې نه کار نه دی شوی، پرځنه موږ زراعت میکانیزه نه دی، ستونزې ډېرې شته. د امنیت مسله د سوداګرو لپاره ډېره زیاته عمده او اساسي ده، اوس متاسفانه نشته دی. همدارنګه د فساد مسله چې یو د هغه چالشونو نه چې ډېر جدي چالش دی د سرمایه ګذارۍ په مقابل کې، دولت باید د فساد مخه ونیسي. نو ډېر داسې وظایف دي چې دولت
باید هغه تر سره کی چې مونږه د یو فهرست په حساب باندې جلال ماب رئیس جمهور ته ورکړی دي اما دا چې تر اوسه پورې متاسفانه په دې درې کال کې نه دی عمل شوی تاسو ته معلومه ده چې په دې درې کال کې یو متر ځمکه هم د سرمایه ګزارۍ دپاره دغه د وحدت ملي حکومت نه ده توضیح کړی ایس آی درلودله ایس آی د منځه وړله په مقابل کې وزارت تجارت غیر فعال دی هېڅ تسهیل یې نه دی راوړی نو که سهولتونه برابر شي سکتور خصوصي حاضر دی چې دغه شعار تطبیق کړي او ان شاء الله دا ارمان ته موږ رسیږو
ډېره مننه الکوزیا صاحب کور ودان
شکر غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
د بهرنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو دوو میاشتو د ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د غازو د نلکې د غزولو د پروژې ټاپې کار دننه په افغانستان کې عملا پیل کیږي د دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وایي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د دغه او دوو نورو سترو پروژو د پیل لپاره د چمتووالي پر مسالو د جمهور رئیس غنی سره خبرې کړې دي پامکړې په دې حکله لکابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری راپورته
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې د ترکمنستان د کابینې د رئیس مرستیال او د بهرنی چارو وزیر رشید مرادوب دغه هیواد د لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ نن د شنبه په ورځ کابل ته راغلی دی احمد شکیب مستغنی کابل ته د ترکمنستان د دولتي پلاوی سفر هدف د راتلونکي سوي کال په دوهمه میاشت په بورې کې دننه په افغانستان کې د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکي د کار پیل لپاره چمتووالي پر سر خبرې وښودلې وویل چې غلی مرادوب په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر پر وخت پر دی او نور مسلو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د بهرنی چارو وزارت د سرپرست صلاح الدین ربانی سره هم خبرې کړې دي
هدف عمده این سفر و ملاقات
غلی مستغنی ویل د دې سفر لوی هدف او لوړپوړو افغان چارواکو سره د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر د کتنو هدف د ټاپې د پروژې د پرانستو لپاره د چمتووالي په سر بحث دی چې البته په افغانستان کې د راتلونکي کال د پیپرې په میاشت کې د ټاپې د پروژې کار پیلېږي همدارنګه د سو ګډو نور پروژو پرانستل لکه ټاپ 1500 یعنی ترکمنستان څخه پاکستان ته د افغانستان لاري د برېښنا د لیک پروژه چې 1500 کیلو ولټ برېښنا ده او همدارنګ د ترکمنستان څخه افغانستان ته د نوري پیبر د مزي د تمدید پروژه چې دا ټول د بل کال د پیبرې په میاشت کې پیلي
صورت میگیره
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم نن په کابل کې د افغانستان د سوداګرو یوې غونډې ته په وینا کې په کابل کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره تخپل کتنې او د ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان ته د برېښنا د لیک په مسله خبرې وکړه
در پهلوی ازی سر برق ترغندی
خاګلی غنیول د دې ترڅنګ ترکمنستان لاري ترغونډي څخه د سپین بولدک پورې د برېښنا په مسله ډېر جدي کار روان دي نن ما او زما د کابینې همکارانو د ترکمنستان د بهرنی چارو د وزیر سره په دې مسله خبرې کړې دي
همکارۍ کابینه مجلس داشتیم
افغان حکومت تر راتلونکو درې میاشتو د افغانستان په دننه کې د ټاپې د پروژې د کار د پیل د نوري پیبر او د ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان ته د برېښنا د مزید غزولو د کار پیل ته په داسې حال کې چمتووالی نیسي چې په دغه هیواد کې امنیتي ستونزې د نورو کلونو پرتله سکل زیاتې وي د افغانستان د چارو شپر کارپوهان که څه هم دا کار ممکن ګڼي خو دغه پروژو د کار د پیل په برخه کې د افغان حکومت پر چمتووالي باندې ډاډه نه دي خو دغه اندېښنو سره سره د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ترکمنستان څخه افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د ګازو د نلیکي د پروژې په برخه کې د هرات ولایت په ډیرو برخو کې چې دا پروژې تیریږي هلته نسبتا امنیت ښه دی
البته ایجاب میکنه که امنیت بسیار جدی گرفته شده
خاقلی پرهنگویل البته دیت ارتیه ده چی امنیتی خونی ورشی خب پر صورت باید پیل شی ده دیت پر شیده پروژه پاکستان لپاره هم خورا زیاده مهمه ده نو ده هیواد ممکن هم ده امنیت ده تینگی دو برخه که مرسته او کی خاقلی پرهنگوی چی ده دیت پر چی پدی پروژه که هندوستان هم شامل ده او ده ترانزیت لارخ افغانستان هم تر دیر گت اخلی نو افغان حکومت ته هم پکاری شی ده دی پروژه ده امنیت غم اخری ده افغانستان ده اقتصاد پخوانی وزیر وی چی افغانستان ده دی پروژه ده نور گتو سربیره ده غصیب خچیدان نلیکه تیریگی و سیدون که تایی کار او هم داغو کرون تا با گاز برابر شی چی دا کار با دامنیت پتینگی دو که هم مرسته او کی
دا امریکا غک دا آشنا رادیو پا خپلو بیلو بیلو خپرونو که دا نړی دا گرد گرد او دا افغانستان پا باب جامعه بیطرفه او معسق را پوکنا خپره ای دا امریکا غک دا آشنا رادیو خپرونه مهیره وی
په افغانستان کې ل اداري فساد څخه د څار او ارزونې ګډه کمیټه یا میکوای چې د برېښنا شرکت 40% پوروړي زورواکان او دولتي کارکونکي دي د دې کمیټې موندنې ښیي چې د برېښنا شرکت د پورونو کچه 8.1 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. تفصیل یې د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیمینیازی په رپورټ کې واوري.
له اداري فساد څخه د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې امیک موندنې ښیي چې دا مهال په مختلفو برخو کې د برېښنا شرکت د پورونو کچه 8.1 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. میک کمیټې چې د برېښنا شرکت د زیانمنونو په اړه د کابل په ګډون په شپږو ولایتونو کې یوه سروې ترسره کړې ده، وایي که څه هم د برېښنا شرکت لخوا د پور وړو د نومونو خپرول یو ښه کار و، خو لا هم د دغه پور ډېره برخه نه ده ورکړل شوې. میک کمیټه زیاتوي چې د برېښنا 30.5% پور په استوګنیزې برخې ده چې ډېر شمېر زورواکان او دولتي چارواکي دي. د دغه کمیټې یو غړي جاوید نورانی د شنبې په ورځ د یادې سروې د جزئیاتو د خبرولو پر مهال خبریالانو ته وویل
شرکت برېښنا مو نوماره افشا ساختن
برېښنا شرکت چې د کومو زورواکانو او دولتي چارواکو نومونه خپاره کړي وو یو ښه اقدام و، خو دوی نه دي توانېدلی چې هغه پیسې بیرته لاسته راوړي. اوس د برېښنا په پور وړو کې 30.5% رهایشي برخه ده، 29% دولتي بنسټونه دي، 26% تجارتي کمپنۍ دي، او پاتې 15% جمعتونه او مقدس زیونه دي.
د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د برېښنا د نورو ستونزو سربیره د برېښنا ضایعات یا بې ځایه مصرف هم ډېر شوی دی. د میک کمیټه وایي چې د برېښنا شرکت 30% برېښنا ضایع کیږي. میک کمیټه همدارنګه زیاتوي چې د برېښنا مشترکینو ته د برېښنا د ویشلو پر مهال اداري فساد کیږي. د برېښنا شرکت بیا په یاد شرکت کې د فساد موجودیت مني، خو وایي چې د میک کمیټې د وینا په تناسب په دغه شرکت کې فساد نشته دی. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی د برېښنا د لوړو پور وړو په تړاو امریکا غږ ته وویل چې دوی د سترو پورونو د اخیستلو لپاره یو بین الوزارتي کمیسیون جوړ کړی دی. دولتي بسپنه کوونکي پیسې لرلې چې په دې موده کې ونشو کولی خپلو ستراتیژیکو موخو ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
وروسته تر هغه چې د امریکا جمهور رئیس بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت وپیژند او اسرائیلي پوځان پرون په غزه کې د حماس پر ځونو اهدافو بمباري وکړه، په دې بریدونو کې 2 تنه وژل شوي دي. دغه تازه بمباري د حماس ډلې د راکټونو په جواب کې کړي دي. په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د اسرائیل پوځ نن په یو اعلامیه کې وویل چې د هغه هیواد الوتکو په غزه کې د حماس د ډلې پر 4 هدفونو، یعنی د وسلو جوړولو 2 ځایونو، د وسلو یوې تحویل خانې او یو پوځي انګړ بریدونه وکړه. د حماس د ډلې یوې سرچینې تایید کړه چې په دغه بریدونو کې د دې ډلې 2 کسان ووژل شول او له فلسطینیانو یې وغوښتل چې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. همداراز 2 فلسطینیان د جمعې د ورځې په هغو نښتو کې ووژل شول او لسګونه نور یې ټپیان شول چې د غزې پر پوله او لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي سرتیرو او متارزینو ترمنځ وشوي. د اروپایي او اسلامي هیوادونو ترڅنګ چین هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان په اړه خپل غبرګون څرګند کړ چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژاند. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په بیجنګ کې د یو سیمینار په ترڅ کې د فلسطینیانو د دایې ملاتړ وکړ.
د بیت المقدس حیثیت د ملګرو ملتونو له پریکړو وروسته باید د ډیالوګ او خبرو له لارې وټاکل شي. د دوو هیوادونو حل د فلسطین د مسئلې د هوارولو لپاره د تطبیق وړ لاره ده.
د امریکا سیال شمالي کوریا هم د ښاغلي ټرمپ پر پریکړې نیوکه کړې ده.
د امریکا د ولسمشر ټرمپ پریکړه هغه توافق ته سپکاوی دی چې نړیوالې د دې مسئلې په اړه لري. دا د غندلو وړ دی.
دا جمعې په ورځ په اسلامي نړۍ کې ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړې چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه وغندي. د ایران په پلازمینه تهران کې متارزینو په لارو او کوڅو کې مارش وکړ او د شعارونو په ورکولو سره یې امریکا او اسرائیل وغندل او د فلسطینیانو ملاتړ یې وکړ.
موږ د دې لپاره مظاهره کړې ده چې د ټرمپ پریکړه وغندو. د هغه اقدام کومه ګټه نه لري پرته له دې چې د اسرائیل ماتې ګړندۍ کړي.
د پاکستان د کراچۍ په ښار کې یو شمېر ښځو نن د جماعت اسلامي له دفتر بهر یو غونډه جوړه کړې وه چې د امریکا پریکړه وغندي.
موږ غوښتنه کوو که امریکا دغه پریکړه بیرته وانخلي نو پر امریکایي تولیداتو باید بندیز ولګول شي او سفارتونه یې وتړل شي، ځکه چې بیت المقدس زموږ لپاره سپېڅلی دی.
د پاکستان په نورو ښارونو کې نن هم مظاهره روانه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو جګپړو چارواکو په برما کې د روهنګیایي مسلمانانو سره زور زیاتی او په سیستماتیک او پراخه توګه وحشانه برودنه غندلې دي. دغو چارواکو همدارنګ ویلي دي چې د روهنګیایي مسلمانانو سره دغه ډول چلن شایي چې ډله ییزې وژنې ته نږدې عمل وي. نور تفصیل د جنیف څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر زاید رادالحسین وایي ډله ایزه وژنه حقوقي مفکوره ده او یوازې یوه باصلاحیته محکمه کولی شي چې دا پریکړه وکړي آیا په برما کې د روهنګیي مسلمانانو پر ضد د برما د حکومت عمل ډله ایزه وژنه ده کنه. ښاغلی حسین د ملګرو ملتونو په عالي کمشنری کې یوې ځانګړې غونډې ته چې د روهنګیي مسلمانانو د وضعیت په هکله جوړه شوې وه ویل چې د برما د راخاین په حالت کې د څو لسیزو را په دې خوا قصدن کوښښونه روان دي چې د روهنګیي مسلمانانو هویت له منځه یوړل شي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکی وایي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
کنسیډرینګ دی ډیکیډز اف سټیټلسنس از ویل از سیستماتیک اند سیستمیک ډیسکریمینیشن اګینست دی روهنجا.
کسړی د څو لسیزو ته غور وکړي چې روهنګیي مسلمانان په برما کې تابعیت نه لري او په سیستماتیک توګه ورسره تبعیض کیږي. روهنګیان په خپل ځانګړی هویت، ژبه او کلتور لري او هغه کسان چې په دوی ظلم کوي روهنګیان یو خاصه قبیله، ملیت، نژاد او مذهبي ډله ګڼي. که دغه ټول شیان ته وکتل شي نو آیا څوک په دې کار کې د ډله ایزې وژنې عنصر ردولی شي؟ د ملګرو ملتونو دغه چارواکي همدارنګه وویل چې په دې تیرو شاوخوا څلورو میاشتو کې د برما د راخان په حالت کې د ظلم او ستم د لاسه شاوخوا شپږ لکه شپږ ویزره روهنګیایي مسلمانان بنګلاديش ته کډه شوې دي. د برما حکومت د نړیوالې ټولنې هیڅ یوې ادارې ته اجازه نه ورکوي چې د راخان یالت ته ولاړ شي چې په دې کار سره دا هیڅ امکان نه لري چې سړی معلومه کړي څومره کسان هلته بندیان دي، وژل شوي دي یا تری تم دي او یا دا چې ښایي وبه وژل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د برما د حکومت نه وغوښتل چې په سمدستي توګه دي په روهنګیي مسلمانانو تشدد او زور زیاتی بند کړي. هغه همدارنګه د نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې په دې حق له دې څېړنې وکړي او هغوی چې دغه جرمونه یې کړي دي حساب کتاب دې ورسره وشي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
څرنګه خلک دوا استعمال کړي او ډاکټران ناروغ ته د ورپیښې ناروغۍ په مقابل کې څه ډول مناسبه دوا ورکړي په دې باره کې په کابل کې د ډاکټر منصور سره مو مرکه کړې ده. هغه وایي
سلامت اوسې. دا خبر دی چې اصلا خو مونږ په خپل مسله کې یو شی لرو، هغه ته ویل کېږي دا دوا د معقوله استفاده.
بله.
او هغه مونږ په هغه بخش کې یو ډیپارټمنټ لرو او هغه ډیپارټمنټ په خو په فارمسي اداره کې مو او اوس هم د اداره دوایي د خدماتو دوایي کې هغه ډیپارټمنټ شته. او دا هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه ده چې د خلک ته پوهاوی ورکړي، د اګایدي برنامې ولري چې خلک یې پوه کړي چې څرنګه باید دوایي د چیرې واخلي، څنګه دوایي واخلي او څنګه به یې مصرف کړي. او دا هغه پروګرام هدف همدا دی چې د ډاکټر صاحبانو سره او د مستحق یا مریض سره به اګایدي برنامه ولري چې هغه پوه کړي چې دوایي یوازې د مرض د ضرورت یا د مریضي د ضرورت په اړه او د ډاکټر د اجازه هغه نسخه چې دی د هغه نسخه په اساس باندې باید دوایي واخلي. او یوازې یو ګروپ کوچنی دواګان دي چې هغه ته او ټی سی یا اوور د کاونټر دواګان وایي چې هغه هغه دواګان یوازې خلک کولی شي د دواخانې څخه واخلي. او هغه دواګان لکه پاراستامول، ګروفین، دا دواګان دي چې د مشخصه د سیناروغي چې مریض په بستر کې د شین په غوي باندې نه استعمال کیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.